د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي ټولو هغو سیمو ته یې د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولي دي چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمنې شوې دي. وروستۍ زلزلې بیا دې مسلې ته چې آیا د نویو ودانیو په جوړولو کې د زلزلې په وړاندې ساختماني منل شوي نورمونه په پام کې نیول کېږي پام زیات کړی. په دې اړه یو بحث لرو. د خبری ساعت مو زنوریاس نوری هر کلای کوم پر یاد موضوعات سربیره د غرض زینو نور موضوعات هم راپور نو مطالب لرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلالزی او ناجیا صافی دا خبرونه راټول کړي. فرشته جلالزی دلته په سټډیو کې سره د سیمیز او نړیوال خبرونه راغون کړي. فرشته جان په سیمیز او نړیوال خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
په سیمیز او نړیوال خبرونو کې تاسو معلومه ده چې په افغانستان او پاکستان کې زلزلې ډیر خلک متاثر کړي دي او له پاکستان وروستي خبرونه وایي چې لږ دوه سوه دېرش تنه د زلزلې له امله مړه شوي دي او څه باندې 1500 تنه زخمیان دي. په افغانستان کې هم د زلزلې له امله زیات تاوان پېښ شوی دی چې ناجیه صافی په خبرونو کې وایي.
فرشته جان له تاسو نه مننه. یوه تېروتنه وشوه له سید کمال شارف د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
لومړی هم د خبرونو سرچ کې ولسمشر غنی د افغان هوایي ځواکونو د پیوړی کېدو په هدف له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د ملي امنیت مامور سپه په ننګرهار کې د دهشدلې څلور مهم کسان د دولت سره یو ځای سوي دي او د اوبو او انرژي وزیر وایي د وګړو زیاتېدو د اوبو د زیرمو د کمیدو اندېښنې زیات کړې دي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر غنی د افغان هوایي ځواکونو د پیوړی کېدو په هدف له روسي چارواکو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د ولسمشر د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو سره خبرو کول چې دا تصمیم په هیڅ صورت د افغانستان خپلواکي په ځانګړي ډول بهرنی سیاست تر پوښتنې لاندې نه راولي.
افغانستان یو کشور مستقل و
دی وی افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د نورو هیوادونو سره د اړیکو جوړول هم تام صلاحیت لري. هغه امنیتي تړون چې موږ له امریکا سره کړی د داسې هڅو معنی نه ګرځي. شاغلی هاشمی زیاته کړی چې د سیمې پیاوړي هیوادونه باید په دغه هیواد کې د تروریزم د ګواښ د مخنیوي او د خپلو اندېښنو د لرې کولو په برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې روسي چارواکو په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. مشرانو جرګه وایي په لویدیځون کې د یو شمیر څارنوالانو لخوا پر زنداني ښځو د جنسي تېري راپور اندېښمن کړي او وایي ډېر ژر به دغه زون ته یو پلاوی ولېږي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم مزیدیار چې د نننۍ غونډې مشري کوله وویل چې د یاد پلاوی به په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي تر څو اصلي حقیقت نور هم روښانه شي. دی وای موږ هیله من یو چې هم د دې پیښې د څېړلو لپاره هم د دولت او هم د مشرانو جرګې یو پلاوی ولاړ سي. ښاغلی ایزیدیار زیاته کړی چې دا یوه ډېره جدي مسله ده او باید په جدیت سره وڅېړل سي. د تېرې یکشمې په ورځ د حقوق او عدالت ټولنیز بنسټ یو راپور خپور کړ چې پکې راغلی وو د لویدیځون په 15 ولایتونو کې د یو شمېر څارنوالانو او قاضیان لخوا پر 15 ښځینه زندانیانو جنسي تېری سوی دی. او د افغانستان د ملي امنیت مامور سیاستوای په ننګرهار کې د دهشدلې څلور مهم کسان د افغان دولت سره یو ځای سول. د ملي امنیت مامور سیاستخه په خبره سوي اعلان کې ویل سوي چې د کوټ ولسوالۍ لپاره د دهشدلې ټاکل سوي ولسوال شاروال او یو قمندان لسپکو او درنو وسلو سره دولت ته تسلیم سوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زیوي.
له سید کمال شارف مننه. د پاکستان حکومت وایي لشتلجه 218 د زلزلې له امله په دغه هیواد کې مړه دي او 1500 تنه زخمیان دي. د پاکستان پوځ او د دغه هیواد د ژغورنې ملکي مامورین د دې هیواد لري پرتو سیمو ته چې زلزلې ځپلې د رسېدو هڅې کوي. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جاشار نست په افغانستان او پاکستان کې د زلزلې له امله له متاثرو سویو خلکو سره د خپل هیواد د مرستې پر تعهد ټینګار کړی دی. جاشار نست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
The US government has been in touch with the governments in
د امریکا حکومت افغانستان او پاکستان له دولتونو سره په تماس کې دی او موږ د هر ډول اضافي کومک لپاره چرتیا وی تیار یو. داسې پیښې په ټول نړۍ کې کېږي او نو دا اول ورنه ده چې دا حکومتونه به په داسې وضعیت سره مخامخ وي. د افغانستان او پاکستان په مختلفو سیمو کې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د ادارې USAID حضور مهم دی چې هلته خلکو ته مرستې کوي. رپورټونه وایي چې د زلزلې شدت 1.5 درجې وو او مرکز یې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وو. د زلزلې ټکانونه په ازبکستان او هند او ایران کې هم محسوس وو. د پاکستان پوځ وایي لشته لږه وو عسکر یې له افغانستان سره پر پوله په وسلوالو نښته کې وژل سوي دي. د پاکستان د پوځ سرچینو ویلي نن سهار وختي په جنوبي وزیرستان کې د دوی پر یوه پوسته باندې وسلواله حمله وشوه. د روسیې د مالیه وزیر انتوان سیلوانوف وویل چې که په نړیوالو مارکیټونو کې د انرژي نرخ همداسې ټیټ پاتې سي د دې هیواد د مالي ذخیره ښایي د 2016 میلادي کال تر پایه ختمه سي. سیلوانوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې سږ کال په بودیجه کې 2.6 تریلیونه روبله کمبود وو او اټکل یې وکړ چې که چیرې د تیلو نرخ په نړیوال مارکیټ کې همداسې ټیټ وي راتلونکی کال به د دوی بودیجه 900 میلیارده روبله کمه وي. سلیوانوف وویل دا په دې معنا ده چې د 2016 میلادي کال څخه وروسته چې موږ کولای سو چې خپلې ذخیرې په همدې ډول او که چیرې موږ خپلې ذخیرې په همدې ډول مصرف کړو تر هغه وروسته به داسې سرچینې ونه لرو. د روسیې د مالیه وزیر زیاته کړه چې د ذخیرو د کمزورۍ له امله باید د بودیجې پیاوړي کول د روسیې د حکومت په کاري پلانونو کې لومړیتوب ولري. په ترکمنستان کې مطبوعاتي سرچینې وایي چې د دې هیواد ولسمشر قربان قلي بیرتي محمدوف لږ تر لږه 1,000 تنه زندانیانو ته عفو کړې ده. د ترکمنستان دولتي مطبوعاتو ویلي چې ولسمشر دا فدا فرمان د دې هیواد د خپلواکۍ د 23مې کلیزې په مناسبت خپور کړی. نن په ترکمنستان کې د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي. د روسیې حکومت وایي چې مصر له دوی څخه د مسترال هلیکوپټرو او د الوتکو د لېږدونکو دوو مسترال بیړیو د پرزو غوښتنه نه ده کړې. د مصر حکومت له فرانسې د دوو مسترال بیړیو د اخیستلو موافقه کړې چې الوتکې لېږدولی سي. د روسیې د وسلو د صادراتو د دولتي ادارې مشر نن په مسکو کې یوه خبري کنفرانس ته وویل چې که چیرې د مصر حکومت داسې غوښتنه ځینې وکړي روسیه به غور ورباندې وکړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په سپتمبر کې اعلان وکړ چې د هلیکوپټرو دوه لېږدونکي بیړۍ پر مصر پلورلی دی. دا هغه بیړۍ دی چې فرانسې اول پر روسیه خرڅ کړې وه. خو د کرایمیا د حق لامله او د اوکراین په حالاتو کې د روسیې د لاسوهنو په خاطر یې له روسیې سره دغه معامله لغوه کړه. او د چین حکومت نن له دې امله چې د امریکا جنگي بیړۍ د دوی یو شمېر مصنوعي ټاپوګانو ته نږدې تیرې شوې پر متحدو ایالاتو شدید انتقاد وکړ. دا ټاپوګان د چین جنوبي سمندر کې جوړ شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لو کانګ نن وویل چې د امریکا دا حرکت د دوی د خاورې بشپړتیا ته تهدید دی او ټینګار یې وکړ چې دوی به له خپلې خاورې کلکه دفاع کوي. د امریکا جنگي بیړۍ نن د چین په جنوبي سمندر کې د دې هیواد د مصنوعي ټاپوګانو په 22 کیلومترۍ کې تیرې شوې. امریکا ټینګار کوي چې دا واټن د چین د خاورې بشپړتیا ته کوم تهدید نه پېښوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د رواني میاشتې په پیل کې ویلي و چې امریکا به د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې په ټولو نړۍ کې پروازونه کوي، عملیات به کوي او سمندري حرکتونه به کوي او د چین جنوبي سمندر له دې څخه مستثنا نه دی. او اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات واورئ.
دا هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان برګ وي، د تودوخه لوړ درجه 14.4. په کندهار کې آسمان وریځ، د تودوخه لوړ درجه 22.8. هرات آسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 25.8. مزار شریف آسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 24.2. جلال آباد آسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 26.2. غزنی آسمان برګ، د تودوخه لوړ درجه 12.2. او په بدخشان کې به هم آسمان برګ وي، د تودوخه لوړ درجه 21.3.
ازادي رادیو اوري دا خبري ساعت د امان اميرزي په تخنيکي همکاري وړاندې کوم. د افغانستان طبي پیښو په وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي ټولو هغو سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولې دي چې پرونی زلزلې له امله زیانمنې شوي دي.
سیمای کاري ما هستند که رفتن با مردم یک جا شده، هم وضعیت بررسی کنند، هم اگر عملیات نجات ضرورت باشه همراه هم مردم همکاری شود.
افغان چارواکي وایي د زلزلې 88 تنه په افغانستان کې وژلې دي. په پاکستان کې هم د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 228 ته اوچت شوی دی. وروستۍ زلزلې بیا د مسلې ته چې آیا د نوي ودانیو په جوړولو کې د زلزلې په وړاندې ساختماني منل شوي نورمونه په پام کې نیول کېږي پام زیات کړی دی.
متاسفانه ګورو چې زیاتر تعمیران 99% تعمیرونه معیاري نه دي.
په دې اړه یو بحث لرو، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا هغه کور یا اپارتمان چې پکې اوسئ د زلزلې په وړاندې محکم یا مقاوم دی؟ په دې اړه تاسو ته هم وخت درکوو. په داسې حال کې چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د هوایي برید په اړه څو څېړنې پیل شوي. یو شمېر امریکایي پوځیانو بیا ادعا کړې ده چې طالبانو په دغه روغتون کې ځای نیولی و. د هلمند د نادلي ولسوالۍ اوسېدونکي بیا وایي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
عام خلکو ته ډېر سخت زیان اوښتی. دغه اوس زه خپل سهار کوچنیان راولم، ماښام بېرته بیا کوچنیان روان دي.
د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړو له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړه اعتراض وکړ.
وخت کې آلمان اینا رو داخل خاک خود ساخت، آلې چرا پس اینا رو میگه؟
پاریس بیا نن د سوریه د بحران د حل لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. ازادي راډیو اوري. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې ټولو هغو سیمو ته یې د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولي دي چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمنې شوي دي. وایس برمک دا څرګندونې نن ازادي راډیو ته وکړې. هغه وویل تر اوسه پورې د دوی څېړنې نه دي بشپړې شوي. وروستۍ زلزلې تر ټولو ډېر د افغانستان شمالي ولایتونه ځپلي دي. مرکز هم د بدخشان جرم ولسوالۍ ښودل شوی دی. ناجیه صافی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د تېرې ورځې زلزلې له کبله په افغانستان کې شپږ اویا کسان وژل شوي او 218 نور ټپیان دي. وایس برمک د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې زلزلې له امله 3920 کورونه ویجاړ شوي دي. نوموړي وویل چې دوی خپل د ژغورنې او څېړنې ټیمونه د زلزلې له امله زیانمنو شوو سیمو ته لیږلي دي.
زمنګ د کار لومړی مرحله هغه ټیمونه دي چې بیلابیلو سیمو ته استول شوي، سو وضعیت وسیړي او که د ژغورنې عملیاتو ته اړتیا پېښه شي له خلکو سره به مرسته هم وکړي. په دوهمه مرحله کې له څېړنې وروسته به بشري مرستې ورسول شي. موږ په دې برخه کې بشپړ چمتووالی لرو.
نوموړي همدارنګه له وسلوالو مخالفانو هم وغوښتل تر څو د مرستې رسونې په برخه کې خنډونه رامنځته نه کړي. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې نړیوال خیریه موسسې باید له زلزله ځپلو سره په وخت مرستې وکړي. دا زلزله د دوشنبې ورځې تر غرمې وروسته په شاوخوا 1:09 کې وشوه چې پلازمینه کابل او یو شمېر مرکزي، شمالي، ختیځ او سویل ختیځ ولایتونه یې ولړزول. د امریکا د زلزلې سنجونې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ او د ریختر په کچه شدت 1.0 درجه و. په عین حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی د وروستیو شمیرو په اساس د دې زلزلې له امله 950 کسان وژل شوي او 315 تنه ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د امریکو مسؤل محمد اسماعیل کوسی د سه شنبې په ورځ له اسد رډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د ټپیانو د درملنې لپاره روغتونونه پوره چمتووالی لري.
روغتونونو خپل ځانګړي تدابیر له پخوا څخه هم لرل او نن هم ټول چمتووالی نیول شوی دی. روغتونونه په مطلقه توګه چمتو دي چې د ټپیانو درملنه وکړي.
نوموړي وویل چې د زلزلې له امله تر ډېره په ننګرهار او تخار کې خلکو ته تلفات اوښتي دي. زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې رسولو لپاره ځینو بهرنیو هیوادونو لکه هند او امریکا متحده ایالات هم د مرستو ژمنې کړې، خو له دې سره یو شمېر خلک له دې امله اندېښنه لري چې ممکن په ډیرو سیمو کې خلک لا هم د خاورو لاندې پاتې وي او د مرستو رسولو په برخه کې هر ډول ځنډ به د انساني تلفاتو د زیاتېدو لامل شي.
و مورد چې د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي ټولو هغو سیمو ته یې د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولي دي چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمنې شوي دي. دغه زلزلې یوازې د افغانستان اکثره ولایتونه نه، بلکې له افغانستان بهر د افغانستان ګاونډیان پاکستان او د هند ځینې برخې هم لړزولې دي. په پاکستان کې هم د وروستۍ زلزلې له امله د دې هېواد د چارواکو په وینا د وژل شوو شمېر 228 ته لوړ شوی دی. خو مخکې له دې چې په دې اړه وروستي معلومات در واورو، بیا هم په موضوع کې تم کېږو. وروستۍ زلزلې بیا دې مسلې ته چې آیا د نویو ودانیو په جوړولو کې په افغانستان کې البته د زلزلې په وړاندې ساختماني منل شوي نورمونه په پام کې نیول کېږي پام زیات کړی دی. په دې اړه یو بحث لرو چې خان محمد سین ترتیب کړی دی.
درنو اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې تیره ورځ په هیواد کې یو زوروره زلزله وشوه. دې زلزلې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان او هندوستان کې هم خلکو د سر او مال درانه زیانونه واړول. دې زلزلې په افغانستان کې په لوړو ودانیو کې د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې. دوی وایي دغه ودانۍ اکثره معیاري نه دي او احتمال لري چې د زلزلو پر وړاندې مقاومت ونه شي کړی. دا چې دغه لوړې ودانۍ څومره معیاري دي او که معیاري نه دي، موږ یو بحث تنظیم کړی چې د چارو پوهان به پرې خبرې وکړي. په دې بحث کې زموږ میلمانه دي د کابل ښاروالۍ د پلان د طرحې او پلي کولو رئیس محترم محمد یاسین نیازی، د چارو پوه محترم انجینیر متی الله خروټی، او د ساختمانی چارو یو پوه محترم شاکر. زما لومړۍ پوښتنه محترم نیازی صاحب ته متوجه ده. نیازی صاحب، په کابل ښار کې چې لوړې ودانۍ جوړې شوې، آیا د ښاروالۍ جوازونه یې اخیستي، دا معیاري دي او که نه؟
دا عرض کوم چې په کابل ښار کې په د آخر کلو کې زیات تعداد ساختمانونه یا ودانۍ جوړ شوي دي چې 50% زیات دی. کابل ښاروالۍ نه اجازه د ساختمان نه دي اخیستي. یو مقدار یا یو تعداد چې د کابل ښاروالۍ نه اجازه د ساختمان اخیستي، موږ په کابل ښاروالۍ کې یو کمیسیون لرو چې په هغه کې د کابل ښاروالۍ متخصصین انجینران په هر بخش کې، چې څه د ابرسانی، څه د ستاتیک محاسبات، څه د مهندسي او ټول رشتو کې، د شبکاتو په هغه کمیسیون کې متخصصین وجود لري، او عین قسم دې کمیسیون کې د بیرونی اداراتو متخصصین هم موږ سره شته. هغه څوک چې د کابل ښاروالۍ نه د ساختمان اجازه اخلي یا د ودانۍ اجازه اخلي، هغوی نقشې په دغه کمیسیون کې راځي. دغه کمیسیون هغه په یو هفته، دو هفته، درې هفته د دو نقشې ډیر دقیق، منظم او سیستماتیک شکل سره ګوري کوم ځای چې د اصلاح وړ وي، اصلاحات پکې راوړي، او نقشې تر څو چې معیاري نشي هغه ته اجازه نه ورکول کیږي. هغه ساختمانونه چې د کابل ښاروالۍ نه مجوزه د ساختمان اخیستي، د هغو د معیاري بودن د کمیسیون مسؤلیت لري او هغه کاملا معیاري دي. دوم، اکثر هغه ساختمانونه چې زموږ نه نقشې ویزه کړې نه دي یا نقشې ارائه کوي نه، او په زور او په واسلو وسیلو او واسطو جوړیږي یا غیر معیاري بودن نه، تر څو چې نقشې نه دل شي نشو ویلی. اما دام ویلی شو چې هغوی ښاروالۍ ته اعتنا نه دي کړي، شاید غیر معیاري ساختمانونه هم ډېر زیات وجود ولري.
محترم انجینر خروټی، تاسو ته معلومه ده چې په کابل ښار کې لیدل کیږي چې یو ورځ ځمکه کیندل شوي، بل ورځ ګوري چې یو لوړه ودانۍ سر راپورته کوي. او محترم انجینر صاحب ویل چې موږ دوه قسمه ودانۍ لرو، چې یو جواز لري او زموږ د پلان سره سم ودانیږي، او بل دی چې په خپل سر جوړیږي. دې ودانۍ کې د ساختماني چارو معیارونه په پام کې نیول شوي ستاسو په نظر؟
فقط غواړم داسې یو عرض وکړم چې زمان چې یو سړی یا تاسې جوړی چیرته یو تعمیر جوړ کوي، البته تعمیر نف میدانند چې د استوګنې خپل ځان د استوګنې آسایش لپاره ژوند لپاره، بلکې د تعمیر چې هغه شهرک یا بلند منزلي اغل ور پوری تعمیری دل تاسو په خپل سره کوله، تاسو شخصي زمکه می شخصي قواله ملری دانش کوله، اول ته سایت تفصیلی پلان جوړه، حکومت سره شریکه دغه داشه جوړه تفصیلی پلان د سایت جوړ. تفصیلی پلان کې به مونږ چا غ معیاري شان چې ضرور دی، اول کې سرکونه دی او بلکان سونه ده او تهیه او برق ده، دا لازم شاید تشته کنه. این انجینری نقطه نظر تاسو ته شیکم پلان تفصیلی نو ورسته به د خپل پلان نوړي چې د پروژې پلان د تطبیقي جریان د تطبیق کې هم زمونه چې پلان تفصیلی جوړ سو هغه ویزه کیږي دور نزد کار کی شوالی محترم کابل او پزمن که وزارت محترم اکشاف شری دوی معمولا متخصص پروفیشنل انجینران لیدان طول مسئل به نظر که نیستی، پس لگه نگه ویزه کهی حاضر قیاس اغا پروژه چه تدبیقی در پلان هم دویزه هد دوی ترازی اغا ویزه کهی ویزه نه وروس در خپل کار برشلو کهی کارم چرو که در درسته چه تا به شخصی پروژه ای تا به خپل سکتور خصوصی اما نظارت تان حکومت کهی مواد نینیوال ټول موضوعات مانی باید دا نظارت مطابق لای وظایف ریاست نبشار والی محترم کابل که دا نظارت کهی. اما متاسفانه گروه چه زیادتر تعمیران نه 90% تعمیرونه میاری نیلیزه. میار پده مفهوم نوائیم چه میار مثلا سمت زیاد و عبای زیاد و تأصال منزل پوره، نه میار ساحت سبز پکیست دارن به نظر کنن یه سوایش نه، پارکینگ ساحت موتور رو به نظر کنید، احتیاطی دروازه چه وقت عریق کیگی، وقت زلزله کیگی باید شات بل دروازه و داری، چه متاسفانه هیچ تعمیر که دایی به نظر کنید و سایه من پی تاپا و حالی سوچه در غیر میاری دی پراتل دینا ریاکتر درجه پا مقابل که هر تعمیر یا استاندرد دقیقی باید مقاومت داری. از فکر کامی و اونه تر ده درجه ریاکتر پوری زمانگ تعمیرین رو باید مقاومت داری و اونه تیت هر دقیقه چی اغدیر خطرناک دی.
محترم انجینر صاحب نیازی، آیا دغه 50% تعمیرونه د لوړې ودانۍ چې ستاسو د کنټرول لاندې جوړې شوي، کومې خبرې چې محترم خروټی صاحب وکړي او سپارښتنه یې وکړه چې باید دغه معیارونه باید نظر کې نیول شوی وای، آیا دا په نظر کې نیول شوی؟
په کابل ښار کې هغه ساحې چې پلان تفصیلي ورته جوړ شوی منظور شوی، اکثرا
تفصیلی پلانونه د کابل خار تطبیق د ماستر پلان د کابل خاروالی په غاړه ده. تفصیلی پلانونه کابل خاروالی یا د ایموګ ریاست جوړوي او د امغه مشخص ما مخ کې مرز وکړ کمیسون چې برق او ابرسانی او ترافیک او ټول هغه کمیسون کې عضویت لري ټول ارزیابي کیږي بررسی کیږي بیا پس لغه منظوري د لوړ مقاماتو نه اخیستل کیږي. دغه پلانونه یا پلان تفصیلی چې په ساحاتو کې جوړیږي هغه ساحاتو کې کوم ساختمانونه چې مطابق د پلان کیږي هغو ته د پارکینګ مسایل هغو ته د موضوعات د ابرسانی دا تفصیلی پلانو کې دغه موضوعات ټول حل کیږي او هغه ساختمانونه چې مطابق تفصیلی پلانونو د کابل خاروالی نه اجازه د ساختمان اخلي هغوی په معیاري شکل جوړیږي او جوړ شوی دي. دغه ساختمانونه چې د کابل خاروالی نه اجازه نه دي اخیستي او خود سره جوړ کړی دي اکثرا یا د زورمندانو یا د قدرتمندانو د او یا د هغو په تسلسل جوړیږي. نو هغه ساختمانونه د دروازې زینه فرار احتیاطي امنیتی دروازې د ویلچر د تلو مسایل دا اکثرا کمیسونه چې نقشې پاسيږي دغه ټول مسایل په نظر کې نیول کیږي.
انجینر صاحب دا څه ویل کیږي چې د کابل خار زینه ساحه مقاومت د لس منزله او منزله او نه منزله نه لري لیکن یو ودانۍ پی جوړیږي د سر موافق استه تاسو
د کابل خار کې په دغه ځمکه کې په دغه مقاومت د خوري تخنیکی تدابیر لري. هغه تخنیکی تدابیر په تادابو کې فرضاً میخي تادابونه دي بل قسم تادابونه دي په کوم ځخامتو دي په کوم قطر دي دا تدابیر چې ونیول شي 50 منزله مقاومت لري. دلته که تدابیر تخنیکی ونیول شي په 100 منزله موږ جوړول شي په دې خوره کې.
انجینر صاحب خروټه د دې زلزلې وروسته به تاسو لیدلې په اجتماعي رسنیو کې خصوصا فیسبوک کې چې خلکو ډېر عکسونه چولي بازي لوړ پوړي ودانۍ دي چې درزونه کړي کچیر د دې نه زورور او خطرناک زلزله احتمالا رامنځته او خلکو ته زیان ورسیږي د دې مسولیت د چا په غاړه ده.
دینار کې اشتباه کوي هغه ډیر خلک وزل کیږي ټولنه تباه کیږي. بدبختانه په افغانستان کې هغه زورواکي چې د حکومت په سینه باندې ناست درازي مثلا د شاروالۍ خلاف تا میجوړي سبب از آنم خلاصي دا مسولیت خام تا مغه چاته ده چې دای جوړ کړی ده خلاف نقشه جوړ کړی. په افغانستان کې په خصوص په کابل کې هغه یو مشکل چې سپارلو کار به اهل کار او په سکتوري ادارات خصوصا شاروالۍ کابل کې حل ده. دلته ول سر سره کومک نکوي خلق کمک نکی او دل پاره چی نور ملت نو مظلوم و بیچاره ملت چی دوی پنا خیټه باندې دوی په عمومي سرک باندې دوی په خار باندې دوی په شنه ساحه کې دوی د بلند منزلونو شریکونه مافیایي جوړ کړی دي. دوی هغه اصلي سری افشا سیټور د مثال دغه احمد یا محمود پلازا جوړ شوی دا غیر قانوني ده اما میډیم چوپ ده شاروالۍ کابل دومره وای چې دا غیر قانوني په زور عسكر د عسكر په زور هغه د یاد بانیګار په زور جوړ شوی دغه شیری چې افشا سی دغه زمین معرفي سی حتی ز تاسو ته پټوینان ور داد دوایم چې ملت همکاری کوي حتی په تش لاس راضی غیر تخریبی هیڅ سخت اوکی خپل ساحه بیرته پاکی. پس د نه شاروالۍ محترم کابل باندې چې فشار راضی یا شاروالۍ محترم کابل کوم موضوع چی مینی کچيري مکتوبونه باندې مکتوبونه لګي هغه مکتوبونه اکتفانه کیږي هغه اداري مربوطه ته شاروالۍ دغه اداري مربوطه ته وزارت داخله ده هغه اداري مربوطه چې ګرځا فساد یې تلګیلې دي دغه کاپی د میډیا ته مولګي.
جناب نیازی صاحب کابل خاروالۍ خو به ضرور یو مقرره لري چې د کابل په خار کې یو ودانۍ باید سو منزله ولري.
د اتحاد پښتون مخ یو لن شیبل تاسو زارس کوم یو اداره کابل خار کې سلور یا دریزه خودسری وکړ فرضاً په یو ساحه کې شاروالۍ د کابل مطابق پلانو دوه منزله ته اجازه ورکړ هغه یو اجتماعي اداره ده با طهارت سره امپراس کې وایي زیم هلته دوه منزله ورته اجازه ورکړ شو 15 منزله خود سر جوړ کړ. دا اوس یو شهرک یو پروژه خود سر جوړ کړی خپل ځمکه کورونه جوړی ټول امغه زورمندانو ته لوړو خلکو ته هغه ځمکه ورکړي چلته کورونه جوړی ور باندې کنټرول شته. متاسفانه د کنټرولانو زور نه رسیږي د شهروالی ما مخکې مرزو کړ د توان مدینه لري دا مشکلات لوړو مراجعو ته لوړ مقامات ته رسولي د لوړو مقامات اذهانو ته رسولي حقوقي او عدلي مراجعو ته رسمي مکاتب لیکلي خو مشکلات دی وطن کې شته.
تاسو د دوړو ملبنونه معذرت غواړم. انجینر شاکر شهیر آماده شوه چې هغه هم په دې باس کې برخه واخلي او خپل نظر اظهار کړي.
بله
شهیر صاحب سلام.
سلام علیکم سره ماشه سلام خیلی خیر
څنګه صاحب جوړ سیتونه خدي
مهرباني.
شهیر صاحب منګ یو ګرده میز تنظیم کړی دی چې انجینر صاحب نیازی او انجینر صاحب خروټی پکې برخه اخیسته او د ساختمانی چارو په اړه خبرې کوي. انجینر صاحب نیازی وای چې په کابل خار کې دوه قسمه لوړې ودانۍ جوړیږي چې یو د دوی په کنټرول کې دي د دوی د پلان سره سمې ودانۍ شوي او یو دي چې د دوی د پلان بغیر خود سره جوړې شوي. انجینیر صاحب نیازی وای چې کومې ودانۍ چې د دوی په کنټرول کې دي هغه معیاري دي په تمامه معنا. ستاسو نظر مو غوښتو.
90% کې ته وایم چې 90% ډیزاین کیږي نه دغه سر به خود جوړیږي. هغه کسان چې مستقیم دي فقط یو نقشه اچوي چې دغه سایز اتاق شو، دغه سایز تعمیر شو، دغه اساس کې جوړیږي. اما متاسفانه په ساحه کې چې تطبیق کیږي هغه مطابق د نقشه، مطابق د ډیزاین عین نه تطبیق کیږي. یعنی موږ یو سیستم د کنټرول، سیستم د نظارت یا مارجن نه لرو. په خصوص کې درته وایم چې د شاروالۍ له خوان موږ سم نظارت دغه تعمیرات نکیږي. یوازې د زرمندانو تعمیر نه، هغه ساده تعمیرونه چې د هایشي تعمیرونه د جدي کار خلکو دي چې مثلا دومره امکانات لري چې فقط یو هایشي تعمیر جوړ کړي مثلا په نمره کې. اما متاسفانه د شاروالۍ له خوان هغه بل مرجع مربوطه چې مثلا ناحیه دي دغه له خوان مراقبت کیږي نه، نظارت کیږي نه. او دلیل دا دی چې هغه کسان چې مثلا د نظارت د پاره راځي نظارت کوي هغوی نه پوهیږي چې نظارت د کوم ځای نه شروع کړي. هغوی به د کیفیت چک کړي، هغوی باید مواد چې په ساحه کې تطبیق کیږي هغه چک شي چې آیا د مطابق ډیزاین دا تطبیق کیږي که نه. نو متاسفانه د همدغه مشکل دی چې موږ نظارت سیستم نه لرو. فساد موجودیت کې دغه نظارت سم نه کیږي، مشکل مخ کوي.
ډیر زیات تشکر شهیر صاحب محترم. نزی سب تاسی خود شهیر سب خبری و آوریده. تاسی موافق است دیگه سر؟
نه دست رخ موافق بدی نیوم. ما مخی ارزو کرد کابل خاروالی که یو بستر ریاست ده کنترول لپاره دی. این قسم زموک ناهیو که کنترول ده ساختمانو انجینران بری. دوی کنترول کهی کم انجینر چه کنترول که توضیح شویده اگوی طول انجینران دی او دسی به تجربه انجینران هم ندی. متاسفانه چه علت عملی که دو که ما مخی ارزو کرد چه ده کنترولر خبری تسوک واگونی سی. کنترول ورته وای چې ور دغه ته نقشه لري، نقشه دغه قطر سیخ دغه پایا کې دا غادر کې دی ته دغه مر ته دات نه چي خلک دې خبرې ته کغوا غونی سي. یو بل هغه ساختمنونه چې اکثریت ساختمنونه د زورمندانو دي کنټرول ورته نږدې کېدای نشي. دا ډیر مشکل خبره ده. لاندې خبر ده چې حکم دغه ساختمنونه خلک په فیسبوکو کې شیر کړي وو چې د پلاستر ساحه چې د خښتو د غادر ته لاندې رسیدلې الته پلاستر درس کړي هغه کوم اساسي وارث نه دی. هغه حتی یو دیوال کې چې په لوی چکش یا مارتول مو یې د درس پیدا کیږي.
انجینر صاحب خروټه د دې لپاره چې باس پای ته ورسو ستاسو اخیری نظر غواړم چې د حل لارې څه ده، څه پیشنهاد کوي شاروالۍ ته، خلکو ته، حکومت ته؟
وګورئ، حکومت ته لازم ده خصوصا لوړ مقامو ته چې دغه مسلکي مسایلو کې چې نه پوهیږي بې ځایه ګوتې ونه وهي. مثلا یو غاصب، یو مافیایي ډله، یو ګویا رشوت خور، یو مفسد غل، زی هغه روابطو په اساس چې اداري امور سره لري، شورا امنیت سره زی لري، یو ورقه نه حق ورکوي چې پلاني انجینر یا پلاني ډله یا پلاني مسؤول زما کار کې خنده چولی، ګویا مشکل پیسې غواړي. دغه غیر مسلکی سړی څه کوي؟ د دغه عریضه نقل نه غیداري مربوطه نشته کوي، هغه انجینر شخصیت کشی کیږي. هغه در حالی چې دغه جناب والی دا مفسد چې راغلی ده پاس مقام ته عریضه کړی ده، دغه سړی ته ورو را ورسه او خسارن والی ده هغه امنیتي ارګانونه دي پیسې نخه کوي در کوي ورکه کس انجینر اخلي که وزیر اخلي که رئیس اخلي ورکوي نیسه دغه یولاره. یعنی مداخله بې مورد دي لوړ مقامونو په دې مسلکي کشاچار کونی کې په دې همدا اوس ډېر خلک قربانی دم دې مسایل سوي دي. یو مثال زه تاسو ته دغه ځوندی سړی زه خپله تاسو مخکې ناستیم د پغمان دوم سرک عرض په پروپوزل کې 14 متره ده او طول یې 401 متره. حیات لاړ چې زه په یو عضو د حیات وم دام برسی که عرض سرک 5.8 متره ده. په هر متر مربع کې 15 متر کم دی، هم د استملاک په ارتباط هم د ساختمان. ما هغه مسایل پاس یول آیت را آیت برسی که بالاخره صاحب زما مکتوب بل ولایت نشته که مال ولی و ایتا آیت تسعیق قناعت مرا نکه مال زده تایم غل نورس سرک پرچاوه نده سرک اتم متره ده په پروپوزل که 14 متره ده تماتوه ایتا آیت قناعت مرا نکه. در گوری در خسی مسایل چی یو لار ده حل داده چه باید مستقی مسایل که مستقی خلق مداخله و که اوز بل مسئله تاستوهیم. د جمهور رئیس ولسمشر جالب ما اشرف غنی نه په لستم دی بهرم کې یو سا و قلم یو غوسو یو ټایپ کې یو شی پاتې او هغه ون لست سبب ولاد شروع سی او بیرته مسات او تخلاصو. اما هم دا اوس په کمیسیون تدارکات خاص کې دی کله چې غټ تر قراردادونه کې مشخص وایم قرارداد اعمار شفاخانه 1000 بستر د ننګرهار از انجینر نسته. دوی ګرد ګرځي نقشه د 1000 بستر پسی اوس قرار معلوم یو 500 بستر نقشه یو پیدا کړل چې هغه گویا تطبیقی هغه کې سبا که مشکلات پیدا سو بیا سوق مشکل هغه دی بیا خو نشی کېږي چې ولا یو کلمه ټایپ نه پاتې او مسرت خورم دا دوه مسله لار دی هلی هغه هر شرطه چې مسلکی شاید مسلکی نفر دی ورته ولې بل اساسی مسله زمان چې کوم زورواکی زور راوړي پنجینر باندې په مسله ما موجوده ما هم چې جنسی محترم ادارید شاروالی فیصله کړی میډیا میډیا دی مستقیما مداخله او کې میډیا دی دا افشا کی دا سری ملت افشا کی ګټه شي یقینا مدنی ټولنه په واسطه دا میډیا چې مدنی ټولنه خبر کې خطاب مدنی ټولنه اقدام کوي او هغه سره په مجموع کې خپل غستی هغه معلومیږي نور دا حرکتون نه کوي
محترم انجینر محمد یاسین نیازی او محترم انجینر متی الله خروټه ستاسو نډیر مننه کوم ودان
په دې اړه چې په کابل کې په ودانیو په تیر بیا لوړ پوړو ودانیو کې د زلزلې په وړاندې د ساختماني منل شوي نورمونه په پام کې نیول کیږي بحث مو له ازادي راډیو اوریده تاسو څه فکر کوئ آیا هغه کور یا اپارتمان چې پکې اوسئ د زلزلې په وړاندې محکم یا مقاوم دی په دې اړه وروسته تاسو ته هم وخت درکوو خو اوس فرشته جلال زئی ستوډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه به واوروي
د افغانستان حکومت وایي چې د څېړنې ډلې د زلزلې ځپلو سیمو ته استولې دي څو په سیمو کې د رسیدلو زیانونو دقیق شمیر څرګند شي او حکومت وکولای شي چې مصیبت ځپلو خلکو ته د مرستې رسولو منظم پروګرامونه جوړ کړي د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د دغه هیواد په لویدیځ زون کې به د یو شمیر څارنوالانو لخوا پر زندانی ښځو د جنسي تیري د راپور په اړه څېړنه کوي او ډېر ژر به دغو سیمو ته یو هیئت واستوي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې څلور مهم غړي نن د افغانستان له حکومتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي د روسیې د مالیه وزیر انتوان سیلوانوف نن وویل چې که په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو نرخ په اوسني حالت کې ټیټ پاتې سي د دوی مالی ذخیره شایي د 2016 میلادي کال تر پایه ختمه سي د ترکمنستان دولتي مطبوعات وایي چې د هیواد ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف لږ تر لږه 1,000 زندانیانو ته عفو وکړه د بیردی محمدوف د عفی دلیل د ترکمنستان د خپلواکۍ 24مه کلیزه ده او د روسیې حکومت وایي چې مصر له دوی څخه د مسترال هلیکوپټرو او د الوتکو د لېږدونکو دوو مسترال بیړیو د پرزو غوښتنه نه ده کړې د روسیې حکومت د وسلو د صادراتو دولتي ادارې نن وویل چې که چیرې مصر داسې غوښتنه ورڅخه وکړي دوی به غور ورباندې وکړي
او اوس هم نجیب زمان سپورتی خبر نوراندې کوي
د سپورت ورځنې هنداره
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال د ملي ټیم روزونکو له دندې ګوښه کړې دي د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو برخې مسؤل سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل د سلاونس کلیزیچ په مشرۍ د فوټبال د ملي ټیم د کمزورو نتایجو وروسته د فدراسیون پریکړه وکړه چې دغه جرمنی روزونکو له دندې لیرې کړي د شاغلي کاظمي په خبره په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لپاره به ډېر ژر نوې فنی روزونکو د رسنیو لالاري معرفي کړي د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ دی وی لوبې څخه لاسترغلي اوید د کندوز له اړو کسانو سره مرسته وکړه د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل د غمرستي په کابل کې د کرکټ دی وی لوبې او دغه بورډ د کارکونکو د تنخواګانو دی وی برخې څخه سوي دي چې ټول مرستي شاوخوا 2 میلیون افغانۍ ته رسیدي شاغلی فضلی له نورو بنسټونو څخه هم غوښتنه وکړه چې د کندوز له زیانمنستیو سره مرسته وکړي او د اسپانیا د غوړ لیگ سیالیو په لړ کې د اتلتیکو مادرید ټیم متوانید چې والنسیا ټیم ته ماتې ورکړي د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې د اتلتیکو مادرید ټیم متوانید چې 2-1 په مقابل کې والنسیا ټیم ته ماتې ورکړي اتلتیکو مادرید له دغه بریا سره درې امتیاز ترلاسه کړه چې د نورو 19 امتیازونو په لرلو سره دریم مقام ته ورسید او والنسیا له دغه ماتې سره د جدول اتم مقام خپل کړ
خبری ساعت له ازادي راډيو اوري وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په پاکستان کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 228 تنو ته لوړ شوی دی. د هلمند د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
عام خلکو ته ډېر سخت زیان اوښتی. دغه اوس زه خپل سهار کوچنیان راولم، ماښام بېرته بیا کوچنیان روان دي.
په داسې حال کې چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د هوایي برید په اړه څو څېړنې پیل شوې، یو شمېر امریکایي پوځیانو بیا ادعا کړې ده چې طالبانو په دغه روغتون کې ځای نیولی دی. د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړو له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې اعتراض وکړ.
وختي کې آلمان اینا رو داخل خاک خود ساخت، آلی دیگه چرا پس اینا رو میگه؟
پر یاد موضوعاتو د راپورونو د اوریدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. دغه راز تاسو هم کولی شئ چې په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې ته په پام سره په کورونو یا اپارتمانونو کې د زلزلې په وړاندې د مقاومت په باب خپل نظر را سره شریک کړئ. خو مخکې له دې چې په دې اړه راپورونو ته مخه کړو، یوه نړیواله موضوع را اخلو. پاریس نن د سوریې د بحران د حل لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په د پاریس په غونډه کې د اروپا، امریکا، اردن او ترکیې استازي برخه اخلي، خو د سوریې د رژیم دوه لوی ملاتړي هیوادونه روسیا او ایران پکې ګډون نه کوي. سلطان محمد سروري نور تفصیل وړاندې کوي.
ټول ډیپلوماتیک زیارونه چې تر اوسه د سوریې د بحران د حل لپاره ترسره شوي دي، یو خنډ مخې ته درېدلی چې هغه د دغه هیواد د رژیم د مشر برخلیک دی. امریکا، عربي او اروپایي هیوادونه او ترکیه غواړي چې د سولې د شرط په توګه بشار الاسد باید له واکه لرې شي، خو بشار الاسد دغه خبره نه مني. د سوریې په څلور کلنې کورنۍ جګړې کې چې درې اړخونه د بشار الاسد رژیم، وسلوال مخالفین او افراطي اسلام پال جنګیالي یو له بل سره په جګړه دي، څه د پاسه 250,000 کسان مړه شوي دي. د رویترز د خبري اژانس رپورټ زیاتوي، فرانسې د سوریې د کړکیچ د حل لپاره په ویانا کې د تیرې جمعې د ورځې په خبرو کې برخه نه درلوده. د امریکا، سعودي عربستان، ترکیه او روسیې بهرنیو چارو وزیرانو په دې خبرو کې برخه واخیسته. د سوریې په جګړه کې د روسیې مستقیمه مداخله دغه جګړه نوې مرحله ته داخله کړه. روسی هوایی ځواکونه عموما د بشار الاسد رژیم مخالفین بمبارډوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال انټونی بلینکن په پاریس کې نننیو خبرو کې برخه اخلي. دغه خبرې د اسلامي دولت ډلې خلاف جنگ، د ولسی خلکو په ساتنه او په هغه وړاندیز باندې تمرکز کوي چې په روانو اونۍ کې به د پاریس لخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي. د رویترز خبري اژانس وایي په دغه وړاندیز کې به غوښتنه وشي چې د بشار الاسد د رژیم ځواکونه باید په خلکو باندې د بیرلی بمونو له ورولو لاس واخلي. بیرلی بمونه له چرو او چاودیدونکو موادو ډک بیرلونه دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان پرون وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د سوریې د کړکیچ د سیاسي حل لپاره نورې خبرې هم وشي او کېدای شي په نهایت کې ایران هم پکې برخه واخلي. جان کیربی وویل د سوریې په لانجه کې د ایران رول او د بشار الاسد رژیم او حزب الله سره مرستې د حل لپاره ګټورې نه دي، خو تهران باید بالاخره په خبرو کې برخه واخلي. بلخوا انټرفاکس خبری آژانس نن رپورت ورکړ چې د کرملن مطبوعاتي سکرتر دیمیتری پیسکوف د سعودي عربستان د رسنیو د هغو رپورټونو په اکله له تبصرې ډډه وکړه چې د نامعلومو منابعو له قوله یې ویلي چې د روسیې جمهور رئیس ضمانت کړی دی چې بشار الاسد به بیا جمهوري ریاست ته ځان نه کاندیدوي. خغلی پیسکوف ویلی دی چې موږ د ناڅرګندو منابعو په خبرو تبصره نه کوو. هغه زیاته کړه چې مسکو د سوریې د بحران د حل لپاره لوی زیارونه کوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو پورې په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې اوریدلی شئ. مخکې مو واوریدل چې په افغانستان کې پرونی زلزلې په ډیرو سیمو کې مالی او ځاني زیانونه پېښ کړي دي. د افغانستان د طبیعي پېښو په وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې ټولو هغو سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولي چې د پرونی زلزلې له امله زیانمنې شوي دي. د افغان چارواکو په وینا دغه زلزلې اتاویا تنه وژلی خو دا دقیق ارقام نه دي تر اوسه پورې بشپړ ارقام نه دي راټول شوی. پر افغانستان سربیره د زلزلې د افغانستان ګاونډیان پاکستان او هند هم ځپلای دی. په پاکستان کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو او ټپیانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د دې هیواد چارواکو په وینا تر دې دمه په زلزله کې د وژل شوو شمیر 228 ته رسیدلی دی. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ملي ادارې د چارواکو په وینا زلزلې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا ایالت ځپلی او یوازې په دې ایالت کې تر اوسه 115 کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له پیښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپور کې.
په پاکستان کې د تېرې ورځې د پیاوړې زلزلې د قربانیانو شمېر شېبه په شېبه زیاتېږي او د چارواکو په وینا تر دې دمه په زلزله کې د وژل شو شمېر تر 228 اوښتی او تر 1400 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان مرکزي او د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د دې ایالت په ګډون په قبایلي سیمو کې له زلزلې ځپلو سره د مرستو بهیر چټک کړی او دغو سیمو ته د ژغورونکو ډلو درملو او خوراکي توکو د لېږلو لړۍ هم پیل کړې ده. په خیبر پختونخوا کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې ادارې د دوشنبه پر ورځ خپل تازه خبر کړی راپور کې ویلي چې د زلزلې تر ټولو زیات خیبر پختونخوا ایالت ځپلی او یوازې په دې ایالت کې تر دې دمه 150 کسان مړه او 1400 زیات ټپیان شوي دي. د دغه ادارې د چارواکو په وینا د زلزلې له امله تر ټولو زیات زیان د خیبر پختونخوا لرې پرتو غرنیو سیمو چترال، شنګلې او سوات کې اوښتي او پر ځاني زیان سربېره په دې ایالت کې تر 2000 زیاتو کورونو او ودانیو د نړېدلو خبر هم ورکوي. که څه هم په پاکستان کې چارواکي د زلزلې له امله د قربانیانو د شمېر د ډېرېدو خبر ورکوي، خو د دې تر څنګ وایي چې اوس هم لرې پرتو سیمو څخه د مرګ ژوبلې راپورونه ترلاسه کیږي او اندېښنه ښایي چې ښایي د تلفاتو شمېر لا زیات شي. له بلې خوا پاکستاني رسنۍ د زلزلې د قربانیانو شمېر تر 350 زیات ښیي، خو له طبیعي آفتونو سره د دې هیواد د ملي ادارې مشر امیر افاق د دې هیواد له ځینو رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د تلفاتو په اړه د معلوماتو غونډولو لړۍ روانه ده او اوس مهال د کره شمېر په اړه څه نشي ویلی. که څه هم د لومړنیو راپورونو له مخې د زلزلې د خیبر پختونخوا د ملکنډ په ګډون چترال او نورو سیمو کې ډېر تلفات اړولي، خو اوس مهال د وروستیو تلفاتو په اړه څه ویل بل وخت مخکې وي. پر خیبر پختونخوا سربېره ډېرون کرښې ته سیرمه په قبایلي سیمو کې هم د زلزلې د تلفاتو شمېر مخ په ډېرېدو دی چې په دغه سیمو کې تر دې دمه 30 کسان مړه او 95 ټپیان شوي دي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له لندن څخه اسلام آباد ته راستون شوی او د زلزلې د تلفاتو د معلومولو او له قربانیانو سره یې د مرستې د بهیر د چټکولو په هدف د دې هیواد د سیاسي او پوځي چارواکو یو بیړنۍ غونډه رابللې ده. د یادونې وړ ده چې په پاکستان په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې تر دې مخکې په 2015 میلادي کال کې هم په اکتوبر میاشت کې پیاوړې زلزله راغلې وه چې په نتیجه کې 30,000 زیات کسان مړه او لکونه نور بېځای شوي وو.
د وروستۍ زلزلې په موضوع کې تم کېږو، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا هغه کور یا اپارتمان چې پکې اوسئ د زلزلې په وړاندې محکم یا مقاوم دی؟ او که چېرې په دې اړه اندېښنه لرئ، له چا یا له کومې ادارې کولی شئ چې د ساختماني موادو یا د ساختماني نورمونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ؟ د هغه موضوع ده چې تاسو کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر سره شریک کړئ. همدا شیبه کولی شئ موږ ته ټلیفون وکړئ په داخلي شمیرې 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 یو دوه څلور شپږ صفر یو راته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. دا هغه موضوع ده چې که چیرې حکومت په ساختماني یا نوي ودانیو د سخت کنټرول لپاره مسؤلیت لري، آیا تاسو په خپله څه کولی شئ؟ همدا شیبه یو اوریدونکی را سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې، مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. موضوع مو واورېده، وروستۍ زلزلې اول خو راته ووایه تاسو اول راته ووایه چې له کوم ځایه ټلیفون کوئ؟ لوګر ولایت کې. په څه ډول کور کې اوسئ؟ په کور کې اوسئ که په اپارتمان کې؟ بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته اورو.
دا غوړ له سم کابل په شاکه کې څو منځاله پوری دغهسته مګریسته.
بلې، تاسو نه مننه. لکه چې اوریدونکو موضوع نه دا اوریدلې، خو په همدغه موضوع تاسو د افغان بیسی ماته سو اتل شمیرې لاره هم ډیر پیغامونه راسته ولې دي. البته ډیر پیغامونه د ورستې زلزلې له امله د مالی او ځاني زیانونو په اړه دي. په مختلفو سیمو کې تاسو له مختلفو سیمو خپل پیغامونه راسته ولې دي، خو محمد ولی اوبخی محب الله هاشمی له هلمند څخه لیکلی دی چې په هلمند کې اکثر سیمو کې ډیر کورونه د زلزلې طاقت نه لري، ځکه دلته پاخه کورونه ډیر کم دي او ډیر خام کورونه دي چې جوړیږي. دا هغه موضوع ده چې له تاسو سره غواړو شریک کړو. یو بل اوریدونکی را سره د ټلیفون پرې کړی، اول راته ووایه ځان را وپېژنې او له کوم ځای مو ټلیفون کړی دی. بلې، مینه پال صاحب، دغه کور کې چې تاسو اوسئ څه فکر کوئ؟ آیا د زلزلې په وړاندې مقاوم دی، محکم دی؟
دا خو د سیسار د ګور، دا خو ټول اطراف کې دا خام کورونه دي که بازارو کې دي، لس خام کم کم پاخه کورونه، نور ټول خام زلزلې په وړاندې د څښاک مقاومت نه کېږي. ماته نظر
څه کولی شئ؟ مثلا دا خو درسته ده، بی وزلی ده، آیا که ډیر مثلا وضعیت مو د کور ښه نه وي، د دې لپاره چې د زړه بوږنوونکو پیښو مخه ونیسئ څه باید وکړئ تاسو په خپله؟
خو باید هر سړی داسې وکړي چې په خپل حده پورې بیدار وشي، چې د زلزلې ته قانون ورزلزله وشي، خو دوم ورته بیدارېږي. مخکې نه مخکې خو سړی نس کېدلی یا نس کولی شي متاثره کم، خو چې امکان لري چې زلزله کې مثال یو ور وشي، دوم ورته قانون لپاره باید اصلاح د باندې یا د شمال یا ټکان لپاره بېشي باید د باندې را ووځي. دغه امکان ته نور خدای شخاص امکان ماکنزشونه کېدی.
بله، له تاسو نه مننه. یو بل اورېدونکی هم را اخلو، مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ او له کوم ځای مو ټلیفون کړی، مهرباني. بله، د ستاسو د ټلیفوني پیغام د ټلیفونونو په تمه یو، خو بیا هم د افغان بیسیم 813 شمېرې لارې د وروستۍ زلزلې په اړه ډیر پیغامونه موږ ته رسیدلي دي. عبدالواسی هلمنوال د هلمند ولایت ګرمسیر له ولسوالۍ څخه لیکلی دي چې له وسلوالو طالبانو غواړو چې مرستندویو ټولنو ته اجازه ورکړي چې د زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو د رسولو بهیر بند نه کړي، او طالبان په خپله هم باید له ځپل شوو خلکو سره مرستې وکړي. دغه راز انجینر حبیب الله کوچی د لوګر د بابوس نه لیکلی دي چې له ټولو هیوادوالو او حکومت نه هیله کوو چې د زلزلې له قربانیانو سره عاجلې مرستې وکړي. وروستۍ زلزلې پر افغانستان سربیره دغه راز د افغانستان ګاونډي پاکستان او هند یو شمیر سیمې هم ولړزولې. په پا پاکستان کې د وروستۍ زلزلې له امله د دې هیواد د چارواکو په وینا د مړو شمیر څه کم 300 ته رسیدلی دی. یو بل اوریدونکی هم را اخلو. بلې ورور، مهرباني وکړئ ځان را وپېژنئ او له کوم ځای مو ټلیفون کړی دی. داسې ښکاري چې ټلیفوني اړیکه مو قطع شوې ده. له تاسو ټولو مننه. موضوع دا وه چې وروستۍ زلزلې ته په پام سره آیا هغه کور یا اپارتمان کې چې تاسو اوسئ د زلزلې په وړاندې محکم یا مقاوم دی؟ دا هغه موضوع ده چې تاسو کولی شئ له دې وروسته پرې فکر وکړئ او له کومې ادارې څخه په دې اړه مشوره یا ترلاسه کولی شئ، چې که په ډېر لږ هڅې یا په ډېر لږ کار سره کولی شئ خپل کور د زلزلې په وړاندې مقاوم کړئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په داسې حال کې چې په کندوز کې د بیا پولې ډاکترانو پر روغتون د هوایي برید په اړه څو اړخیز تحقیقات دوام لري، یو شمیر امریکایي پوځیان وایي طالبانو په دغه روغتون کې ځای نیولی و، خو بې سرحده ډاکتران بیا دغه اداره د وی چې ګواک طالبان د روغتون په ودانۍ کې ځای په ځای شوي وه، او همدا علت و چې امریکایي هوایي ځواکونو پر دغه روغتون بمباري وکړه. رضوان مراد په دې اړه د اسوشل پرس خبري آژانس د راپور مهمې برخې وړاندې کوي.
هغه امریکایي سرتیری چې د کندوز ښار په بیرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کړې ده، باور لري چې دغلته د بې سرحده ډاکټرانو روغتون تر بمبارۍ د مخه د طالبانو په کنټرول کې و. د گرین بیرټس په نامه د ځانګړو امریکایي ځواکونو یو شمېر افسرانو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دوی پر روغتون تر برید مخکې دغلته د وسلوالو د موجودیت موضوع له ټولو ځواکونو سره هماهنګه کړې وه. په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د برید د څرنګوالي په تړاو دا نوي تحولات په داسې حال کې رامخته شوي چې امریکایي ځواکونه په دې اړه تحقیقات کوي چې دا برید له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او کنه. د بسرحد ډاکټرانو پر روختون د امریکا د هوای برید په نتیجه کې شاوخوا 13 کسان وشل شول. د بی پولی ډاکټرانو سازمان دردوي چې د روختون له داخل څخه د پر افغان یا امریکایي ځواکونو ډزې شوي وي. دې ته په پام سره چې د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي سرتیری هیڅکله په قصدي ډول پر روغتیایي مرکزونو برید نه کوي، دا پوښتنه پورته کیږي چې ولې ځانګړو امریکایي ځواکونو د کندوز د جګړې پر مهال د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حملې غوښتنه وکړه. اسوسییټډ پریس اژانس وایي که چیرته دا ثابته هم شي چې طالبانو له دې روغتون څخه ډزې کولې، پر روغتون کې د ناروغانو او ټپیانو موجودیت ته په کتنې سره نړیوال قوانین او د امریکا د پوځ اصول دا اجازه نه ورکوي چې پر روغتیایي مرکز برید وشي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت وایي دا له وخت نه مخکې ده چې د ځانګړو امریکایي ځواکونو د دې ادعا په اړه چې په روغتون کې طالبانو قضاوت وکړي.
هلمند هم د افغانستان په جنوب کې یو له ناکرارو ولایتونو څخه دی. د هلمند نادلي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. دوی له حکومت غواړي چې دغه عملیات ژر پای ته ورسوي تر څو هغو کورنیو ته بیرته خپلو سیمو ته د تلو شرایط برابر شي چې په سیمه کې د روانې جګړې له امله خپل کورونه پرېښي دي. په سیمه کې جګړه ولې دومره غځېدلې ده؟ علت څه دی؟ جزئیات یې له سیمې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په تفصیلي راپور کې.
په نادالی او باباجی کې د روانې جګړې او اونۍ پر اساس سره لدی چې دغه سیمو ترغلي وسلوال د حکومتي سرتیر په وړاندې کلک مقاومت کوي، خو دولتي چارواکي په جنگ او عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د نادالی اوسیدونکو هم د جنگ د اوږدېدو له امله ستړي سوي دي. دوی د دې انتظار کوي چې په کلو کې روان جنگ او عملیات پای ته ورسیږي او دوی بیرته خپل کورونو ته ولاړ شي. د نادالی ولسوالۍ د چانجر رسمي اوسیدونکو شکوله چې د جنگ او مرمیو له ویرې د شپې له خپل ښکرګا ته ځي او د ورځې بیرته چانجر ته راځي، د حکومت څخه د جنگ او عملیاتو د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. هغه ازادي رټول وسایل او امکانات هم نه لري، خو د احتمالي زیانون له امله د شپې کور پرېږدي او په ښکرګا کې د خپلو دوستانو سره اوسیږي.
ډېر زیات به تاثیر کوي. میخي تر هدف پاسه تاسو د چانجر بازار له لوري مخکې ډېر ډکو، ډېر انسانان بښ کې وو. تاسو اوس وینئ چې په ټوله بازار کې څوک نشته. موږ امنیت غواړو، موږ وسایل غواړو. دا رقم خو دغه وسم تاسو وینئ چې زموږ ته په 50 متر کې ټکان دي. زموږ 50 متر کې تاسو وینئ چې ټکان دي. اته 50 متر هم لاله سي. ډېر کم ساحه کې د چانجر ساحه کې داسې ټکان دي. نو موږ امنیت غواړو. موږ عام خلکو ته ډېر سخت زیان اوښتی. دغه وسم وسم زه خپل سار کشتیان راولم، ماښام بیرته بیا کشتیان روان دي.
د تیر ونی د یک شمه په شپه ګڼ شمیر وسلوالو چې د چارواکو په خبره ځنې بهرني جنگیالي هم ورسره ملګری و. د نادلی ولسوالۍ د بوغرا پر کمربند برید وکړ. د ملي اردو او ملي پولیسو جنې پوستې ونیولې او په ډیر لږ وخت کې د نادلی د لوی منډاو کوفه کې د سیمو په شمول ځانونو د لشکرګاه شهر څلورې میوزي باباجي ته هم ورسول. د جنگ په کرښه کې یو تر تهدید لاندې سیمه د نادلی ولسوالۍ یاړوند چانجیر ده. د دې سیمې د پولیسو مسؤل سردار محمد وایي چې یو پولیس ژوندی وي د چانجر له سیمې به دفاع کوي. د ازادۍ راډیو ټول کافي سرتیری نه لري، ځکه نو کله کله په شاتګ ته اړیږي.
وضعیت خدا دی چې تاسو په خپله د نږدې څخه ولیدئ. 24 ساعت کمربند د مکتب سره دلته، خو موږ سربازان ټول په غیرت سره ورته ولاړ دي. که یې وایي چې سرونه ورنکو درغه وخت په یوه منطقه نه لګو. ډیر راغلی دی، ډیر ماته مور کړی ده. راسي بیرته درشاسي بیا نور تبادله ورکي نو راسي بیخي دغه یو نن چې درته وایم تقریبا دغه دوه تبادلې چې وسی ورکړي. موږ سره د اردو خلک سته، اردو خلک سره سره خو وایي چې تاسو به مخته یاست، موږ د شا د خوا تاسو یې مایه کوو. څه موږ ته دغه پکار دی چې موږ ته چې کومک راسي او پاتې سو ټانګان موږ ته راکي. که دغه د اردو دراکي هم بیا دوی ته ضرورت موږ نه لرو، خو زموږ د یو ټانګ موږ دلته لرو. یا پلی یوه کونج ته وزغلو، بیا بل کونج ته وزغلو، هرې خوا ته داسې دغه کوو. وطن د دوی په لاس کې دي، خو زموږ په لاس نه راکي. زما سربازان یې وارې وهل نو کې یو دغه ورسره کې وای دغه ستاسې سلای و د ټانګان موږ ته په لاس راکتیس د لیکشن.
د جنگ د پیل څخه تر اوسه دواړو غړو ته درانه تلفات هم اوښتي، خو دولتي چارواکي لا هم د دغه مرګ ژوبلې دقیقه شمېره در رسونې سره نه ده شریکه کړې. ویل کېږي د ملي اردو سرتیري د جنگ او عملیاتو پر میدان د پرمختګ په ځای ډېر وخت په شاتګ کوي او سیمې پرېږدي، چې دغه مسله پر ملي او محلي پولیسو د طالبانو لخوا د ډېر فشار او مرګ ژوبلې لامل شوې ده. د نادلی او پولیس لومړی ساتنمن خان محمد وای کچیر ملي اردو د دوی سره وژه وژه په عملیاتو کې برخه واخلي، کولای شي په لږ وخت کې وسلوال د سیمې وباسي.
دلته تقریبا د اول شپې څخه چې جنگ شروع شوی دی، د روی منده څخه د اول شپې څخه دلته هم تر دا وسه په دا کمربند کې یم. موږ ته دا پکار دی چې مقصد موږ ته کومک راسي، یعنی ځواک راسي، چې مقصد موږ سره همکار راسي چې موږ مخته پرمختګ وکړو. یعنی اوس موږ په دا کم طاقت باندې موږ پرمختګ کړی دی. یعنی نن سار هر کله نن سار موږ یو سیمه ده چې هغه په جنگ نیولې ده. یعنی موږ شل کسه پولیس ته هم نویچ موږ دغه سیمه نیولې ده په جنگ باندې. اردو زموږ سره هېڅ همکاري نه کوي، نه دي راسره تللی.
خو په نادالي او باباجي کې د جګړې د اوږدېدو لاملونه د کافي ځواکونو نشتوالی، نام ژغي او که د ملي اردو لخوا د پولیسو سره په مساوي ډول په جګړه کې د برخې نه اخیستل دي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبي جان ملاخیل وایي د شاوخوا ولسوالیو په شمول د مرکز څخه کافي سرتیري د جنگ میدان ته رسېدلي دي، خو د جنگ د فعل یعنی د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ پر وخت او په پوره امکاناتو د وسلوالو په ضد عکس العمل ونه سو، ځکه نو جګړه اوږده سوه.
بره دا داسې اصلا په یو دوه درې جایو کې په لوی معنی کې تغییر راغلی و، دا تغییر ته زر رسېدلي ونه سوه د بعضې مشکلات بس باندې که لوی معنی ته هغه مسؤولین چې بخښې ده زر رسېدلي ورته سوې وای، نو دا عمومي لاره به د دښمن پر مخ باندې نه وای خلاصه چې دوی شنې ساحه ته داخل شي. دوی کله چې شنې ساحې ته داخل شو نو په شنه ساحه کې یا کور په کور جنګ پولیسو شروع کړ. تاسې په جریان کې چې مثلا زموږ یو محلي پولیسو قمندانو هغه د خپل ځان تر اخیستي پورې له مخالفینو سره د دولت دښمنان سره وچنګېده.
که څه هم حکومتي چارواکو په رسمي ډول دا خبره نه ده تایید کړې، خو راپورونه وایي د بهرنیو ځواکونو یو شمېر مشاورین او الوتکې هم د باباجي او نادالي په مربوطاتو کې د وسلوالو په ضد روانو عملیاتو ته رسېدلي دي او په ځینو سیمو کې یې پر هغه وسلوالو بمبار هم کړی دی چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېږي. د نادالي او باباجي د سیمو اوسېدونکي وایي که څه هم وسلوال په سیمو کې موجود دي، خو د بهرنیو ځواکونو او الوتکو تر رسېدو وروسته جګړه سړه شوې ده او په یادو سیمو کې ډېر وسلوال نه تر سترګو کېږي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو لوونه ترو
د افغانستان مشرانو جرګې له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې اعتراض وکړ. د مشرانو جرګې غړو نن د جرمني وروستۍ پریکړه ناسمه وبلله او وی ویل چې د جرمني په څیر یو پرمختللي هیواد ته نه ښایي چې په زور له خپلې خاورې کډوال وباسي. قسیم سلیمان نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان مشران جرګوی د جرمني حکومت باید له خپل خاورې د افغان کډوالو د رایستلو پر پریکړې بیا کتنه وکړي. د مشران جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار چې د سه شنبې په ورځ د غونډې مشري کوله ویل چې د افغانستان حکومت باید په کابل کې د جرمني د سفارت له لارې د دغه هیواد حکومت ته خپل اعتراض وړاندې کړي.
ما امیدوار هستیم که یک نامه
دی وی زه هیلمن یم یو لیک د افغانستان د سنا مجلس لخوا هم د جرمني سفارت او هم د غیوات پارلمان ته ولېږل سي او د دې ترڅنګ چې افغانانو ته د پناه ورکولو په خاطر ورڅخه مننه وسی، باید ورڅخه وغواړو چې په خپل دی پریکړې بیا کتنه وکړي.
تجدید نظر وکړو.
شغلی زیدیار یو ور بیا پر حکومت ټینګار وکړ چې خلکو ته د ژوند شرایط مساعد کړي. په همدې حال کې د مشران جرګې غړي نصار حارس ویل چې جرمني باید له لومړي سره کډوالو ته د ورتلو امیدواري نه ورکولای.
وختي کې آلمان یې نارې داخل خاک خود ساخت، آلی دیگه چرا پنج یې نارې میکنه؟
دوی کله چې آلمان په لومړي سر کې دوی ته ځای ورکړ اوس یې ولی باسي. له لومړي سره یې باید هغوی ته لاره نه ورکولی. د ټولو اروپایي هیوادونو دروازې د کډوالو پر مخ تړلې وې او انګلا مرکل باید د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش کډوالو ته امیدواري نه ورکوله. د جرمني صدر اعظم پول سټولټنبرګ هغه نه قانون کډوال چې له افغانستان، بنګلاديش او پاکستان څخه د غیوات تللی له خپل خاورې باسي. نوموړی د هم ویل چې په دې اړه د دغه هیوادونو له حکومتونو سره تماسونه هم نیولې دي. په همدې حال کې د افغانستان د کډوالو چار وزارت ویاند اسلام الدین جرات ازادي رډو ته ویل دوی په پام کې لري څو د کډوالو دغه کوربه هیوادونو ته قناعت ورکړي چې کډوالو ته په خپل خاورو کې ځای ورکړي. شغل جرات وایي زموږ پالیسي دا ده چې لومړی له افغانانو غواړو چې غیر قانوني مهاجرتونه دي ونه کړي. په ورته وخت کې هڅه کوو څو کوربه هیوادونو ته قناعت ورکړو چې په افغانستان کې موجوده ستونزو ته په کتو دا کسان د کډوالو په توګه ومني. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله شاوخوا 1,00,000 کډوالو اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني ته سفر کړی. کارپوهان وایي حکومت باید کوشش وکړي چې په افغانستان کې دننه د خلکو لپاره د ژوند شرایط برابر کړي څو خلک د بیلابیلو خطرونو په منلو سره کډه کولو ته اړ نه سي.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د سنګسار حکم یو غیر انساني عمل وباله. د دې سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي حوریه مصدق له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان له حکومته وغوښتل چې د سنګسار د پیښو عاملان ونیسي او هغوی مجازات کړي. په وروستۍ یوه پیښه کې په غور کې طالبانو یوه نجلۍ له یوه هلک سره د واده په نیت د تېښتې په جرم پرون په ډبرو ووژله، یعنې سنګسار یې کړه. د کابل یو شمېر اوسېدونکو په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړي.
تاسو له پیغامونو نه
نوم یې محمد طاهر دا وروره موږ نظر دا وروره چې دا د حکومت کار دا وروره دا وایي چې دولت دې کې تصمیم ونیسي نو دا بې ځایه چې خلک سنسار کې کار ده.
محمد صدیق منوم ده. زما نظر دا ده وروره چې باید دې کې حکومت لږ مداخله وکړي، د حکومت له خوا نه قانون جوړ شي، باید عملي شي. دا کار خو ښه په دې نه ده چې انساني او بشر د حقوقو له لحاظ نه هم ښه نه ده، او بل د ښځې دپاره داسې عمل هیڅ په کار نه ده. باید دې باره کې حکومت یو تصمیم ونیسي.
کار عجولانه است که سنگسار میکنن خانم‌ها را، و هم بدون کدام دادگاه سرای خودشان به خود درست کردن، یک کار عجولانه است. حکومت باید رسیدگی کنه و جایی که دیگه در دسترس شده همونجا قانون خود پیاده کنه، باید ممانعت کنه از این کار سنگسار سرایی.
ما ماماس پایین نباید مردم این دخواه باید سانسار سر خود بکنن. اینجا قانون است، دولت است، باقصاص است. باید یک دولت نباشه خود یک زندگی خود آدم نمیخواد. از حکومت خواست داره که خود دولت باید رسیدگی خودش بطاله رسیدگی کلان.
آزادی رادیو لوونه تروو.